یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل، یا مثلا په نشه موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
دا چې ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ پټوي وروسته انجام څه کېدای شي، ځوانان څنګه کولای شي خپل ستونزې د کورنۍ له غړو سره شریکې کړي او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي، همایون هیواد په همدې اړه له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي.
استاد، لومړی دا راته وایي چې ولې ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ څخه پټوي؟
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویشې شوي دي که نه. یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه تېره شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور به نه درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه در رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دا محیط ترکوي او پرېږدي.
دغه ستونزې چې پټېږي وروسته یې انجام څه کېدلی شي؟
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کمه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده. کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان، داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې. چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ ده.
استاد، که دا راته ووایي چې ځوانان څنګه کولی شي هغه خپلې ستونزې د کورنۍ له غړو سره یا له داسې ملګرو سره چې دوی ته ښه مشوره ورکولی شي او ستونزې حل کولی شي شریکې کړي، او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي؟
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې یو فضا مساعد ده چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو، ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې هم ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د وکیلای شي چې تشخیص شي، ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راخکار شي. که په ژوند کې لسونز سره مخ وي خبر دا وي چې له چا سره شریک کړي او مشورې ترې وغواړي. یو ستونزې چې تاسو ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه حل لاره دروخی چې تاسو په سوچ کې به هم ناراضي، یا بخپله در سره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د تانې څنګه د پای شي بي دي تر بلې خبرونه ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل یې هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواری یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو. مهم سره محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوي دي؟
ډیر شکر، ډیره مننه راتک څخه. مو سح کال یعنی دیارلس او شپږ نوي مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نه شپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقی مانده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټولې شوې. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلی و، د هغې په مقایسه باندې تقریبا شپاړس میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی و.
کوم مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کالم تر ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي و هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعاً د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې اغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فائدامه مربوط دي اغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظور شول، تایید شول. تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زموږ ښه شول چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای چې د وزارت فائدامې څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو پغې کې متاسفانه د فساد دغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارې راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کېږي کې ریکارډ بې نه پاتې کېږي. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د سور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د اسکوډا په نامه باندې دی د اسکوډا سره به وصل. نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به په کمپیوټر کې هغه کېږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر هغه وخته پورې دا الکترونیکیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي؟ لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. مونږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کېږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د مونږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې مونږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات شتون زده دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې، هم په منابع بشری کې مونږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې دغه نظارت وشي، چې هغه خپل اجرات په څه شکل باندې کوي.
په کوم وخت کې چې فساد شته تاسو خپل هم یادونه وکړه، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسو هغه پایلې ته رسیدلي یاست نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامدار کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده، هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کېږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوس وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دی کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کېږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کېږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث د دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک. یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریف په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کی. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل آف لودینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهار نامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړو. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلف کاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خنډي وسی امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زوایم د ټول وطنوال ته خصوصا تجارانو ته د ما پیغام هم داده چې چیرې دوی اصل اسناد موږ تراوړي، موږ نه هڅ زیات تسهیلات دوی ته
ورکړو. سوداګرون په دې کې ګټه ده، ځکه غویم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې تیریږي.
نو په مغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وار په داخل د ګمرک کې مال مسولیک، بیا ورسته مراقبت سیار نیسی، کنه بیا مختلفې ادارې مغلطه درایي، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم پستونځو کېږي.
یو موضوع چې بل ډیره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زورم لري د هغوی موټر بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تیر کې دغه ستونزه اکثر چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې خو منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي یغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای منه چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهلی د ګمرک.
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر بررسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی و دا موټر پرته د محصول نه وي تیرې شوي؟
نه خیر، نه نه نه، هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه و. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوی دغې پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په باب کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې، او هغه وختل چې مکمل قانون په تطبیق کې، نو هغه مابین کې جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موږ سپی ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یاست یو ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې بیا اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لار نه په خبر شولو، د سوشل میډیا د لار نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلی او قضایی ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي، او چاته ورکول کی، ولې ورکول کی. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي و څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وا، تر بیا ښه وخت.
سوکھے پرون سوکھے پپا وشتلی جوان دا سوکھے چھ گولے اور جل گو باندھے دو دو نگر دے بانا خبر سے خبر اور پار جانا مور پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پریس کے وبین کرم او ماشم کو بنا جوانا تا سوچے چھ گولے اور چ
چه بیا داس و زیدل دشتی دفتی خلوت سنو تگلو نیراوری دقم لسان دوست دیشوی کچه بیا تنونو تگلو نیراوری بلا کی واقلم میرا نیا جوانا چل داد پونیاں نو جالے بلا کی واقل میرا نیا جوان پردم چل داد پونیاں نو جالے دستا دپلار ساد تبر قاتلان داد رفتن نو لٹواران نو تولے So can't you go lay your own? Sada shade the kaliman of Runa. Pataba, you find in a study. داد پردیو پرکا سولوی سوی ساپس پیچلو وینو نمڑی دی پرد چیس لکی دا قدرت لی ونیان پبی گنا وینو خیرن لا سنا پرد چیس لکی دا قدرت لی ونیان پبے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وقت